دمازیگر چلور بجه سوی السلام علیکم یک شنبه ده غویی از ثور چلرم ده اپریل چلویشتمه پیل لخبرونو کهو ده طالبانو حکومت وی پا بلخ که ده ولس کلن ماشوم عبدالرؤوف ده جغورین لپاره پا شل ورزانوی عملیاتو که دین انسان تشتوون که وجل سیوی یا هم نیول سیوی ده ماشوم تر شاو خواه یو نیم کل روستا لی اختطاف کهون که وجغورل سو او پنون پا مزار شریف که ده هغه کورانه تا وسپارل سو ده طالبان یو ویان زبیه الله مجاهد پرون پا یو لور چویچونی که ویلی چه ده مجرمانو ده مندلو او نیولو عملیات لا هم رواندی دنگرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماشم د طالب ځواکونو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي د وژل سوی ماشوم د کورنۍ یو غړي صلاح الدین ادعا کړی دی چې طالبانو پر یو چک پوینټ پر هغه رکشا ډزې کړې چې د دوی د کورنۍ درې غړي په کې له دوکان څخه کور ته روان وو د ننګرهار امنیه قمنداني امنیت تعمیر ظاهر مبارز بیا وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل سوی مبارز وایي چې د پیښې په تړاو څلور طالبان نیول سوي تکل سوی و د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن په اوکراین کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره وګوري د لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی د امریکا لومړی جګړې چارواکي دی چې کیف ته به سفر کوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي دی بل امریکایي چارواکو سره د هغو اړتیاو په اړه خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره ورته اړتیا لري د اوکراین لوی څرنوالی وایي چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال لږ تر لږه 213 ماشومان وژل سوي دغه دفتر نن وویل چې په دې جګړه کې 390 نور ماشومان ټپیان سوي دي بلخوا د اوکراین د دونیتسک والی وایي چې نن هم دوه ماشومان هغه وخت مړ شول چې د روسیې ځواکونو د بمبارۍ له کبله یوه ودانۍ ونړېده پیرانی رسنیو د سیمه ایزو رقیبانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو راپور ورکړ د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځای کې وسوې د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي بلخوا نیمه دولتي اجنس مهر راپور ورکړی چې د عراق عموماً عالي رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي د نظر پښتنو له مخې اټکل کړي چې ماکرون به نن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي د دې ترڅنګ په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي
د لیکلي خپلې څارنې پلاتنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو کسانو پر افغانستان د پاکستان د وروستي بمباری په مخالفت کې مظاهره وکړه
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي دوی رسمي وخلي
په بل لاپور کې د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي د ماین پاکانو له کارونو هم درته وایو د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونه د سر راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي د افغانانو بشري حقوقو باید خوندي سي شغلی بانت په کابل مزار شریف او کندز کې وروستي 14 ته په اشاره لیکي په دې اړه به خپل څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي تبد اصل کې دا چې د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دې پیښه د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي دا هم په دې اړه تفصیل
او د څه ولاړو مذکر مې کاوس یو درم موسوي چې دا درم موسوي د خلک راوند او ویل
دا نجیب نومېږي پلاری د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوي سکندر په جماعت کې د شوي چاودنې له امله ټپي شوی تر څنګه یو خپل لسکلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی وایي د چاودنې په ورځ په ټوله سیمه کې ویره خپره وه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهېږي د کورنۍ غړی روغ پاتې کنه د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي او بېوزله خلک دي او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري د طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي د کندوز په مولوی سکندر جماعت کې د تیر جمعې په ورځ 14 کې 33 تنه ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. له دې 14 یو ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جماعت 14 وشوه او له هغې یو ورځ مخکې بیا د کابل په دشتي برچی سیمه کې د شهید عبدالرحیم ښوونځي مخې او ممتاز ښوونیز مرکز کې 14 وشوې چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د 14 په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دی د تېرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپلې څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تأمین شي. پرون د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو طالبانو دا ګواښ بابیزه ګڼلی. اغلی حمیدی وړاندیز کړی و چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي دې پیل شي، تر څنګ دې نړیواله ټولنه د عیش د جدي ګواښ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقونو ساتنه دې د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې مو ولیدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځازای را سره په مستقیم تماس کې دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنې څومره پر ځای دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو دوام
گوری چی پا حواد کی چی بد نورین حاکم ده او ولس دی چی زور سر مخامخ ده دا چی دی پاس چلور لسیزی کی گی چی دا ولس زوری گی دا چی دی پاس چلور لسیزی کی گی چی پا دی ولس باندی غمیزی حاکم می دی دی دغو طول و غمیز و دی دغو طول و نورین و عاملین دا چی دی پاس چلور لسیز حکومتون دی چی پا دی ولس باندی دی پردی و یرغلگر و لخوا تپل شوی او تحمیل شوی دی. ملگری ملتون یوازنی لار دی حل دا د ملګر ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي او له بلې خوانه پاکستان باید فشار لاندې راوستل شي تر څو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بنده کړي. ول دا ټول اسلامي ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین و که اوسني طالبان دي دا ټول په پاکستان کې روزل شوي دي او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې تامینوي.
ځکه چې دې مسلې ته راتلم چې پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم یې د اعلامیې ژبه ډېره نرمه وه او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونسو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان پر وړاندې د عمل ترسره کړي. زموږ په وخت کې یو وارې د پاکستان تیاری د افغانستان فضا ته را داخل شوی وي، پیلوټانو په مغه خپل مسئول خپل امیر باندې غږ وکړو چې د پاکستان الوتکې را داخل شوي دي او ورته امر دی ووري ورکړو، بیرته غږ پر باندې وکړو چې دا تیاری د افغانستان د فضا نه ووتلې، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیاری له منځه یوسي. هماغه و چې په ظرف د دریو دقو کې د افغانستان د هوایي قواو پیلوټانو د پاکستان جټ تیاری په میرانشاه کې وویشتلې او په ځمکه راوغورځولې.
د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنیو غړو د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې څوک اقدام کولی شي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نشي کولی. د دې دپاره دغه ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین و که اوسني طالبان دي، دا ټول په پاک داعش ده، القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دغو ټولو مرکز د روزنې پاکستان ده. د ترهګري ډلې هلته روزل کیږي، صرف نمونه فرق کوي چې یو د داعش په نامه بلې دي، طالب په نامه بلې دي، مجاهد په نامه بندې په دې افغانستان کې. دا ټول د سیمې هیوادو لاسونه جیب دي، هیواد کې لاسونه اوږده شوي دي، هم د دغو ډلو ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په ارامه ژوند وکړي.
په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځازای و چې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې را سره خبرې کولې.
ازادي راډیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ګڼو افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او له امریکا دغه راز ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه جدي وګڼي.
پر خوست او کونړ د پاکستان د وروستیو بریدونو دا د اونۍ وته، خو لا هم دغه بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه ښودل کیږي. لسګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان نه چې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کی، دوی رسمي اوخلی ایوا ورزنا دوی ورزنا عمری داسې مداخله راوندي د مرګونه. آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رایټس واچ بشر حقونه هغه څه وکړل؟ ایمون ګلاو شکوا او شکایت دادای چې دا خبره باید جدي وخستل شي او دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نمم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدي مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په همغه مهال پر کونړ هم پاکستان برید وکړ، خو تر پایه دا ښکاره سره کونه لګید چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه بریدونو کې وڅل وختنه ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دغه پیښې قربانیان تر ډیره له وزیرستان، خوست او کونړ ته بې ځایه شوي خلک وو چې هلته یې پناه وړې وه او میشت شوي وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکې وکړې چې ګواکې د پردیو په لمسون یې د نجونو ښوونځي هم بند ساتلی دي. د مظاهرې ګډونواله سپوږمۍ مسعود:
موږ تاسې تفسیر، فقه، د قرآن کریم تجوید دا ټول په مکاتبو کښې زده کړل، نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. که دا مکتبونه خلوص نه شي او دا بهانې دوام پیدا کړي، دا په دې معنا دو چې دا وقت هم د افغانستان ریښې، د افغانستان بنسټ د ورانولو کوشش دی، او دا د بیګانه او د اجنبیونو رهنمایي دو اشغال دا چې دوی خپل اختیار نه لري، د دې واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپلو هوایي بریدونو په تړاو ښکاره څه ونه ویل، خو ځینو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپل اعلامیه کې بریدونو ته ښکاره اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی په ټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هیڅ چا په ضد نه کارېږي، او دوی خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم وویل ځواکونه یې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په همدې موضوع کې تمکیر د پاکستان د پوځي ادارو چارواکي دا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي دي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې:
په دې ویډیو کې ښکاري چې څو پاکستانی فوجیان د پاکستانی طالبانو لاس ته ورغلي او وسلې ورنخلي. دا ویډیو په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان پولو ته نږدې یو اوسیدونکي آزادی راډیو ته رالېږلې او ادعا کوي چې پرون شنبه ناوخته د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیمه کې د پاکستانی فوج او پاکستانی طالبانو ټي ټي پي ترمنځ نښته سوې ده. دغه وزیرستاني کډوال د نوم نه خپرولو په شرط آزادی راډیو ته وویل: دا کس وایي عام وګړی دی او د سترګو لیدلی حال یې له ازادي راډیو سره شریک کړی دی، خو کومې خپلواکې سرچینې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د دوی د پوځیانو پر ضد فعالیتونه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي، او د ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید زر تر زره اقدام وسي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو اداره ISPR پاکستانی رسنیو ته ویلي چې پرون شنبه په شمالي وزیرستان کې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د برید په پایله کې درې پوځي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پوځ د اماریکو ISPR ویلي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د فعالیتونو لپاره کار اخیستل په کلکه غندي او تمه لري چې افغان حکومت یعنی طالبان په راتلونکي کې د دغه ډول فعالیتونو اجازه ورنکړي. د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې د پاکستان د پولو د دفاع اراده لري او زموږ د زړورو سرتیرو دغه ډول قربانۍ به زموږ عزم نور هم پیاوړی کړي. د پاکستاني چارواکو دا اداوې هم کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو تازه نظر واخلو خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او نه به ترې داسې استفاده وسي. د پاکستان پوځ په داسې حال کې تازه د خپلو درېو سرتیرو د وزیر کېدو راپور ورکوي چې نږدې یوه اونۍ مخکې هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي له برید وروسته په دوو بېلابېلو پیښو کې اته پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. له هغه وروسته د پاکستان پوځ د افغانستان پر خوست او کنړ ولایتونو هوایي بمبارۍ وکړې چې نږدې 50 کسان پکې ووژل شول او له 100 ډېر ټپیان شول. دې بمبارۍ په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ په داسل کې چې په اوکران کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کېږي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې دی به نن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلی سئ.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوې وه چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي، دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آسټن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې پورز له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسي هڅه کوي چې په ماریپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیانو او سرتیري د ماریپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅې پرون بیا ناکام شوې. په امریکا کې میشت د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتیرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په روسي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به ښایي پر روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي، خو دا نه ده څرګنده چې په کوم اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
د هلمند فولاد لوبډلې د کرکټ د لسوريزه سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي یا د لسوريزه سیالي 40 ورځې وړاندې په هلمند کې پیل شوې وي. تیر ورځ د هلمند فولاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې ریاست په خبره د دې لسوريز ټورنمنت پایلو بیت جمال زای او د هلمند فولاد لوبډلې وبتي چې فولاد لوبډلې ټاکل شوی هدف پوم اور کې پوره او اتلولي په خپل نوم کړه. په دې ټورنمنت کې 14 لوبډلو ګډون کړی کړی وو او مخه یې ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په اروزګان کې د رمضان جام فوټسال سیالیو اتلولي د میوند فوټسال لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي یاد سیالي چې د روژې میاشتې په دویمه پیل شوې وي تېره ورځ ناوخته د میوند فوټسال لوبډلې الفت لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د دې فدراسیون په خبره په دې سیالیو کې 13 لوبډلو د اروزګان له بېلابېلو ولسوالیو څخه ګډون کړی وو. په یادو سیالیو کې نجیب الله وصال غوره لوبغاړی او محمد نبی غوره ګول وهونکی ونومول شول. د دې سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او د هندوستان د کرکټ په سوداګریز لیګ یا آی پی ایل کې نن شپه ودیرشمه لوبه د ممبئی انډینز او لکنو لوبډلو ترمنځ کیږي. د آی پی ایل لوبه د رسمي ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 ده. د دې لیګ د تیر شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد له رویال چیلنجر څخه په 9 وکټو لوبه وګټله او دریمه بریا یې خپله کړه.
د راپورونو برخه دلته پای ته ورسېده. په راروانو 10 دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. دا ماین پاکی د یو شمیر موسسو او چارواکي وایي په تیرو اتو میاشتو کې هر میاشت تر سلو زیات کسان د ماینونو په چاودنو کې مړه او یا ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د طالبانو د حکومت په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ماین پاکی د موسساتو فعالیتونه درېدلي وو چې اوس بیرته پیل شوي. د ماینونو د قربانیانو او ټپیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي د هغه سیمو نقشې دي د ماین پاکیو موسسو سره شریکې کړي چې دوی ماینونه پکې یخې دي او له دې موسسو سره دي د ماین پاکولو په برخه کې همکاري وکړي څو له دې وروسته نور قربانیان
وانخلي.
ماینونو د کریمې د کورنۍ دوه غړي وژلي دي. د کریمې میړه په 1491 لمریز کال کې د کابل په خواجه جم سیمه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین قرباني شو. د کریمې زوی د 2 کلن اسماعیل هم د پلار له مرګ څلور کاله وروسته د شپې هغه مهال چې له کاره کور ته روان و د ماین په چاودنه کې ووژل شو. کریما وایي زوی اسماعیل چې دوه ماشومان درلودل کراچۍ درلوده او د همدې وسیلې له لارې یې کور ته ډوډۍ راوړله. له دې دوه پیښو وروسته کریما د یوې 12 کسیزې کورنۍ سرپرسته شوه. وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سترې کورنۍ د مالي اړتیاو پوره کول ډېر ورته ستونزمن شوي دي. کریما ماینې ښودونکي د دین او انسانیت له نظره ګناهګار او د انساني حقونو نقضونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی چې شپږ څلوېښت کاله وشول د جګړې په اور کې سوځي. روسان راغلل، ماینونه یې ښخ کړل. مجاهدینو او طالبانو دوی ټولو ماینونه له ځان سره راوړل. اوس دوی باید ټول ځایونه له ماینونو پاک کړي ځکه چې مسؤول دي.
د ماینونو کارول که څه هم یو جنگی جنایت ګڼل کیږي خو د افغانستان په څو لسیزې تاریخ کې د جګړو ښکېلو اړخونو ډېر کله له ماینونو استفاده کړې. د طالبانو په ډلې هم تور دی چې په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ماینونه ایښي. د ماینونو د تاریخ په هره دوره کې د نظامیانو تر څنګ له عامو خلکو هم قرباني اخیستې. احمد شاه هغه کس دی چې په کونړ ولایت کې په یوه چاودنه کې خپل دواړه لاسونه وبایلل. احمد شاه وایي له 1415 لمریز کال را په دې خوا چې دا پیښه وشوه تر اوسه یې د لاسونو محرومیت ځوروي. نوموړی زیاتوي دې ناغوښتل شوي معلولیت یې ژوند ډېر متاثره کړ. حتی د کار د پیدا کولو په برخه کې هم بل ډول نظر ورته کیږي. د احمد شاه په وینا د جګړې ښکېل اړخونه دي د سیاسي دښمنیو یا بل هر دلیل لپاره مقابل لوري ته د ضرر رسولو په نیت له ماینونو کار نه اخلي ځکه د هغه په خبره بې ګناه وګړي هم د دې ماینونو قرباني کیږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
امروز که جنگ تقریبا آرام شده در بعضی مناطق
اوس چې جګړه ختمه شوې ده هغو ډلو چې په ځینو سیمو کې ماینونه ایښي دي باید ژر تر ژره د ماین پاکۍ موسسو یا هغو بنسټونو ته چې د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي دقیق آدرس ورکړي چې هغه سیمې له ماینونو پاکې شي او انسانان پکې د ماینونو له ډاره پرته ژوند وکړي.
بدون خوف او خطر ماین
دا داستان لا هم دوام لري. اوس د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د افغانستان په 40% خاوره کې لا هم د ماینونو خطر شته. د دې موسسو د مسؤلانو په وینا په میاشت کې تر 100 ډیر کسان د ایښودل شویو ماینونو قرباني کیږي. د عمر د ماین پاکۍ موسسې د ملاتړ برخې مسؤول عمران مومن ازادي راډیو ته وویل
دا ته میاشتې کېږي چې د حکومت بدل شوی دی. تقریبا یو شپږ میاشتې کار بند و اوس بیا خارجیانو کارونه شروع کړي دي، موسسات لګې دی کار کوي. هره میاشت تقریبا 1015 ټول هغه کسان چې دی د مین او د مهماتو د وجې نه حادثات کېږي، پې زخمیان کېږي، هم شهیدان کېږي، حتی مین پاکان هم ماینونه وهي.
طالبان مني چې ماینونه ایښي دي، خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی به د هغو سیمو نقشې د مین پاکۍ موسسو ته ورکړي چې ماینونه یې پکې ایښي دي، روښانه ځواب ورنه کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په یو لنډ پیغام کې ولیکل چې د دوی لخوا د ایښودل شویو ماینونو ځایونه ورمعلوم دي چې بیرته به یې راوباسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان وایي دوی عمومي نه بلکې پلان شوي ماینونه ایښي وو.
عمومي نه وو، هدفمند او دښمن ته په مشخص ساحه کې ایښودل کېدل چې په هغه صورت کې هیڅ نه وه تاوان ملکی خلکو ته نه رسیدو.
د ماین پاکۍ د ځینو موسسو مسؤلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت همکاري ورسره کوي، اما دا چې د هغو سیمو نقشې ورسره شریکې شوې دي چې طالبانو ماینونه پکې ایښي څه ونه ویل. له دې سره هم ماینونه هره ورځ په افغانستان کې چاودېږي. په تازه پیښو کې په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني د ماین په یوه چاودنه کې د دوو ماشومانو د مرګ او ټپي کېدو خبر ورکړی و.
اکانومیست مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د شمالي ولایتونو چاودنو ته په اشاره د کندز ولایت د امام صاحب په یو جماعت کې پر چاودنې تمرکز کړی دی. په دې چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. که څه هم سمدستي کومې ډلې د دې برید مسؤلیت ونه مانه، خو د داعش خراسان څنګه د جمعې په ورځ وویل چې دوی د افغانستان په ولایتونو کې وروستۍ حملې کړي دي. داعش په مزار شریف کې د شیعهګانو په جماعت کې د چاودنې په اړه ویلي چې د دغه ښار د سیدوکان جماعت د لمونځ کوونکو په منځ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو، او کله چې لمونځ کوونکي سجدې ته ولاړل چاودنه وشوه. د اکانومیست له مخې له نومبر میاشتې را په دې خوا داعش په افغانستان کې دومره فعال نه و، خو په دې وروستیو کې ناببره په افغانستان او پاکستان کې بریدونه زیات کړل او له کبله یې ډېره مرګ ژوبله شیعه اقلیت ته واوښته. جیوګرافیکل مجلې بیا په تازه ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه لیکنه خپره کړې او د هغو راتلونکی یې تیاره بللې. مجلې کښلي سره له دې چې طالبان پرله پسې ژمنې کوي چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکوي، د افغان ښځو او نجونو د راتلونکي په اړه بې باوري ختمه شوې نه ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته ښځو کار له لاسه ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېښودل کېږي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. جیوګرافیکل مجله لیکي د طالبانو ویاندویان بیا بیا ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو یادونه کوي، خو عملا طالبانو د 1990 لسیزې په شان نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزیر د ناروې له یو پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې نجونې به هغه مهال ښوونځیو ته ولاړې شي چې سم شرایط برابر وي، او دا کار به د افغانستان د کلتوري ارزښتونو او اسلامي اصولو په رڼا کې ممکن شي. د دې معنا دا ده چې د هغوی په درسي نصاب او سیستم کې زیات بدلون راوړل کېږي. د مجلې پر اساس دومره ستر بدلون زیات مالي لګښت او پراخې مسلکي تجربې ته اړتیا لري چې طالبان یې یو هم نه لري. ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
السلام علیکم، زه محمد غنی وردګ له غزنی څخه تاسو ته مخاطب یم. د افغانستان د اسلامي امارت د مخابرات او ټکنالوژي د وزارت له محترمو مسؤلینو څخه پوښتنه کوم. د تاسو د طریقه چې په غزني کې د اتصالات کمپنۍ او غریبه کیفیت به حد ډېر ټیټ شوی دی، یو چاته چې زنګ وایي 15 دلې به ورته زنګ وایي وروسته هم نه روخ کېږي، نو دغه مسئلې ته دې د اسلامي امارت توجه واړوي او دا ستونزه دې راته حل کړي.
زن جمله د کندهار ولایت نهه مینه هي څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. موږ دلته په کندهار ولایت کې په نهمه نهه کې د اوبو سره ډېر په تکلیف د چشنګ اوبه نه لرو، نو هیله کوم چې زما آواز زما غږ د طالبانو د مشرانو پر ور ورسوي تر څو موږ ته دلته د اوبو ذخیره جوړه کړي او دا د اوبو یو غم راته وخوري، نو ډېر کور ودانۍ به مو.
زناغه خبرې کوم ننګرهار ولایت اچین لسوالۍ نه. د غمرستو په تړاو چې تاسو کوم پیغامونه خپروئ، د اچین لسوالۍ احوال به زه درته درکړم چې په اچین لسوالۍ کې کومې مرستې کېږي. په اوله ورځ چې کومو نفرو ته کارټونه جوړ کړي، خپل خپلوان یاران دوستان د طالبانو قریبان چې کوم دي، هغوی ته ورکړی دی، مګر نور خوار غریب یتیم یسیر دا کې حق نه لري. د نن ورځې پورې دا مغوی حق دی، دا اومه اتم وار دی چې همدوی اخلي بل چاته یې نه ورکوي. آیا دا دوی نه د موږ غوښتنه ده چې دا همدوی د دې حقدار دی که نه؟ مګر په ولس کې نور خواران غریبان شته.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.